زموږ غلاس د رادیو ناوري وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زاج ملند او زمانور همکاران مو ته در کړی کو په دې خبرونه کې به ننګرهار ته د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نننی سفر حال درکړو. نور رپورټونه هم لرو. خو رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
ولسمشر اشرف غنی وای د دولت وسلوال مخالفان نشي کولای د بیګنا انسانانو په وژنې سره افغان حکومت لمات سره مخامخ کړي. د کورنیو چارو وزارت وی ډیر شر په ټول افغانستان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد پسرلنی عملیات پیل کړي او د پاکستان پوسیدا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د تیرو دوه ورځو راهیسې هوای بریدونو کې شاوخوا وڅلويخ طالب وسلوال وشلې دي. د خبرونو تفصیل. وسلوال مخالفان نشي کولای د بیګنا کسانو په وژنې سره افغان دولت لمات سره مخامخ کړي. دا خبره ولسمشر اشرف غنی نن په جلال آباد کې وکړه. ولسمشر غنی په جلال آباد کې په هغې غونډه کې ګډون وکړ چې په دې ښار کې د وروستۍ انتحاري حملې د قربانیانو په یاد جوړه شوې وه. نوموړي وویل
نن هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنې واسني په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان دولت ته سقوط نشي ورکوي. میلانی دی ایموک امنیتی قواو سر مخامخ سی دا دی میلان کار نده چی بانکونه بانده امریکای پورز بانده.
افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر ټینګښت تاکید وکړ او زیاته کړه چې په تیرو شپږو میاشتو کې نړۍ ته دا روښانه کړه چې د سولې لپاره کار کوي. د کورنیو چارو وزارت وی ډیر شر په ټول افغانستان کې پسرلنی عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن په یوې غونډه کې ویل چې افغان ځواکونه له هر پلوه چمتو دي او په نږدې ورځو کې به په زابل، غزنی او بدخشان کې پوځي عملیات پیل شي. نوموړي په هلمند کې د افغان ځواکونو له لورې د ذوالفقار په نامه پوځي عملیات بریالیو بلل او ویل چې دا عملیاتو لړۍ به ټولو نه امنو سیمو ته وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په یو بیان کې ویل چې سر له سبا به په افغانستان کې د عزم په نوم پسرلني عملیات پیلوي. اصغر ستانکزی د کرکټ د ملي ټیم نوی کپتان او جاوید احمدی د هغه د مرستیال په توګه وټاکل شول. کرکټ بورډ وایي چې ښاغلی ستانکزی د وړتیا او تجربې پر اساس د ټیم کپتان ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ مخکینی کپتان محمد د کرکټ ټیم مخکینی کپتان محمد نبی ساحل د دوشنبې په ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه او علت یې دا و خو چې د ده په کپتانۍ کې د افغانستان د کرکټ د لوبډلې پر سیالیو او لوبو اغېز شوی و. نوموړی له تېرو دوو کلونو راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان و. د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې د تیرو دوه ورځو راهیسې هوایي بریدونو کې وڅلويخ طالب وسلوال وژلي دي. د پوځ د اعلامې له مخې د هوایي بریدونه د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو شوي دي. د پاکستان پوځ له تیر میلادي کال را په دې خوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران کولی شي له حوثي شیعه وسلوالو څخه د خپل ملاتړ په بندولو سره د یمن د شخړې په هواري کې مرسته وکړي. عادل الجبیر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل حوثیان باید داسې فکر ونه کړي چې موږ به د هغوی د یرغلګرو اعمالو پر وړاندې چوپ پاتې شو. نوموړي پر حوثي وسلوالو د سعودي په مشرۍ د سیمه ییز اعتراف د هوایي بریدونو د لاسته راوړنو په اړه وویل دوی موږ د هغوی هوایي ځواک او لرې واټن وشتونکي توغندي له منځه یوړل. څومره چې موږ پوهیږو د هغوی د قومندې سیستم مو په بشپړه او یا د هغې یو څه برخه له منځه وړې ده. د هغوی درنې وسلې مو هم ویجاړې کړې دي. له ستراتیژیک پلوه موږ د هغوی خوځښت له ستونزو سره مخ کړی دی او هغه تهدید مو هم له منځه وړی دی چې سعودي عربستان ته یې متوجه کړی و. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر وایي ایران د یمن د شخړې یوه برخه ده، نه د دې هیواد د شخړې حل. عادل الجبیر ویلی ایران تر اوسه له حوثیانو څخه خپل ملاتړ نه دی بند کړی. د فرانسې صدر اعظم وایي په پاریس کې د سختدریزو د جنوري میاشتې له حملې وروسته چې شل تنه پکې وژل شول د پنځو نورو بریدونو مخه نیول شوې ده. مانویل والس یوې فرانسوي راډیو ته ویلي یو نیول شوی کس چې د برید پلان یې درلود په غلطۍ سره خپله پښه په مرمۍ ټپي کړې وه او کله چې امبولانس ته زنګ وهلی و نو پولیس پرې شکې شوی و. فرانسوي مقامات وایي دغه څلوېښت کلن الجزایري تبه چې په پاریس کې نیول شوی پلان درلود چې پر یوې او یا څو کلیساو حملې ترسره کړي. د فرانسې د صدر اعظم په خبره په دې هیواد کې د تروریستي بریدونو ګواښ هیڅکله هم د نن په شان جدي نه و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته ویلي هغه روزنه چې امریکایي ځواکونه د اوکراین سرحدي سرتیرو ته ورکوي له هغه اوربند څخه سرغړونه ده چې د نړیوالو په ملاتړ د اوکراین په ختیځ کې ټینګ شوی دی. سرګی لافروف وویل د خبرې پر ټلیفون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته کړی دی. د امریکا شاوخوا 300 پوځي روسونکي دا مهال د اوکراین په لویدیځه سیمه لیویف سیمه کې د اپریل له 20 را په دې خوا اوکراینی ځواکونو ته روزنه ورکوي، خو اوکراین او د امریکا په ګډون لویدیځه نړۍ په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو پوځي او مالی ملاتړ کوي. مسکو بیا د لویدیځ دا تورونه ردوي. او د چین مقامات ویدی د هیواد د ډبر سکرو په یو کان کې د اوبو د نوتو په نتیجه کې د مړو شو کان کیندونکو شمیر 100 ته لوړ شوی دی. کان کې د اوبو د زیاتېدو پر مهال 240 کسان په کار بوختو. چینی چارواکي وی د ژغورنې شاوخوا 600 غړي هڅه کوي چې له دغه کان څخه چې دا ټونګ ښار ته نږدې موقعیت لري اوبه وباسي.
لازادی رادیو نمو خبرونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې کتلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. افغان ولسمشر اشرف غنی او د دې هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په جلال آباد کې و. چیرې چې ولسمشر غنی وویل
هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنی وزنی په دې باندې پیګي چې د افغانستان دولت ته سقوط نسی ورکو.
دوی هلته د جلال آباد د تیرې اونۍ د خونړۍ پیښې له قربانیانو سره غمرازي کړې. پاړه یې له ننګرهار ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د امنیتي ادارو یو شمېر چارواکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د مخالف وسلوالو د فعالیتونو په عکس العمل کې به پوځي عملیات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو هیئت له پاکستانی پوځیانو سره شمالي وزیرستان ته تللی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. په کابل کې د عامو خلکو له خوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندې کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنجشنبې په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اورئ چې د امریکا د دفاع وزیر اندېښنه ښودلې چې ښایي د ایران کښتۍ پرمختللې وسلې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته ورسوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن جلال آباد ته تللي وو او هلته یې له عامو خلکو او همدارنګه د پیښې د البته د وړمې د تېرې اونۍ د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره کتلي دي. د هیواد ولسمشر او اجرایي رئیس د جلال آباد د وروستۍ پیښې د غمشریکۍ په خاطر په ننګرهار کې وي غونډې ته وینا هم وکړله. وروسته یې دغلته له قومي مشرانو او د مدني ټولنې د یو شمېر غړو سره خبرې کړې. شاه محمود شینواری په اړه رپورټ لري.
د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د نورو لوړ رتبه چارواکو په ګډون ننګرهار ته راغلل او د تېرې شنبې ورځې خونړۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي څرګنده کړه او تسلیت یې وړاندې کړ. ډاکټر محمد اشرف غنی د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې د دې ولایت ولسونو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوې ده. نوموړي د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې مظلوم افغان ملت دې د خپلو مقاصدو په خاطر نه پنخه کوي.
نن هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنې وزنی په دې باندې پیږي چې د افغانستان دولت ته سقوط نسی ورکول، که میړني دي ای موږ امنیتي قواو سره مخامخ سي. دا د میړانې کار نه ده چې بانکونه باندې عملې کوي په ورځې باندې. راسئ د افغانستان ولسمشر وزنی، سر مې د دې وطن نه قربان.
نوموړي وویل چې د کابینې په جوړېدو سره اوس د اجراتو زمینه برابره شوې او ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې ورځ په ورځ به هیواد د مثبتو بدلونونو په لور ځي.
څه شپاړس وزیر صاحبانې په اتحاد و اتفاق ومنل، اوس وسیله د اجراتو ایمو پلاس کې ده او هر امنیسته انشاءالله تعالی ننګرهار او باقی افغانستان د مثبتو قدمونو شاهدي او دا قدمونه به په ګډه اخیست.
د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ننګرهاریان ته وویل چې د جلال آباد په وروستۍ پیښه ټول افغانان دردیدلي او په غم کې ورسره شریک دي. نوموړي وویل چې دې ولایت ته په سفر کې مهمه موضوع د امنیتي وضعیت ده چې د ورځې تر پایه پورې به د بېلابېلو قشرونو سره پرې خبرې وکړي.
د امنیتي وضعیت بررسی چې نن سهار په مجلس کې په امنیتي مجلس کې شروع شوې ده او ماپښین او مازیګر هم ورباندې بحث کوو چې هغه اصلي مشکل چې موږ او تاسو ورسره مخامخ یو چې دا د امنیت نشتون دی په هغه باندې هغې ته سمې لارې چارې پیدا شي د حل لارې پیدا شي.
په پام کې دا چې ولسمشر او اجرایي رئیس به تر ماښامه پورې به قومي مشران، ځوانانو، ښځو، مدني فعالانو، اصنافو او دولتي چارواکو سره بیلې بیلې غیر مطبوعاتي ناستې ترسره کړي او د امنیتي موضوع ترڅنګ به په نورو برخو کې هم د ننګرهاریانو ستونزې واوري. دا لا څرګنده نه ده چې ولسمشر به په دې سفر کې په ننګرهار کې بنسټیز تغیرات هم راولي که څنګه، ولې ولسونو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دې ورځې انتظار کاوه چې ولسمشر به د خپل سفر پر مهال د ننګرهار د بې سرپرستۍ، امنیت، فساد او زورواکۍ ستونزې اواری کړي.
و موردل چې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس نن په جلال آباد کې دی او د غلطې د ورمې اونۍ، البته د تیرې اونۍ د پیښې د قربانیانو سره غمشریکي کړې ده. د ولسمشر او اجرایي رئیس په څرګندونو کې مو واورېدل چې امنیتي موضوع د دوی لپاره جدیده او دوی په بېلابېلو اړخونو غور کوي. د افغانستان یو شمیر امنیتي چارواکي په خپلو تازه څرګندونو کې وایي چې د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو په عکس العمل کې به پوځي عملیات وکړي. بلخوا د وسلوالو سره د سولې د خبرو اوازې هم نه دي سړې شوي او لا هم په دې برخه کې د حکومت هڅې روانې دي او دوی وایي چې دی هڅو ته ژمن دي. اجمل تورمان له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره هڅو ته ژمن دی، خو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پراخو عملیاتو ته هم تیاری نیولې دی. د امنیتي ارګانونو یو شمېر چارواکو په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د مخالفینو د وسلوالو فعالیتونو په غبرګون به پراخ تصفیوي عملیات وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه روح الله امین وایي چې دا ډېره حساسه موضوع ده او افغان دولت باید په دې برخه کې له ډېر احتیاط نه کار واخلي، ځکه نه باید د سولې خبرې زیانمنې شي او نه هم مخالفینو ته دا مفکوره ورکړي چې ګوندی سوله ایز چلند زموږ کمزورتیا ده.
یک مسئله بسیار حساسه، به این خاطر د هر دو طرف
ډیره حساسه موضوع ده او په هر خوا کې د زیان امکان شته. خو د زموږ د دولتي چارواکو په هنر پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي داسې لار خپل کړي چې له یوې خوا زموږ امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي او بلې خوا زموږ مخالفینو ته زموږ د سیاسي او پوځي وړتیا ښکارندوی وي، چې ګوند زموږ سوله ایز چلند زموږ کمزورتیا ونه ګڼل سي.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو، په ځانګړي ډول ننګرهار او بدخشان کې، د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو ډلو فعالیتونو او د طالبانو لخوا د پسلنیو عملیاتو اعلان د افغانستان د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلین هم غبرګون ښودلو ته اړ کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیري تېره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې همدا اوس د هیواد په نهو ولایتونو کې 14 تصفیوي عملیات روان دي. بلخوا د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو اوازې هم د پخوا په شان په ګرمۍ سره روانې دي او لا هم دا هیله شته چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ به دا پروسه نتیجه ورکړي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د پوځي عملیاتو پلوي دي او وایي چې د افغانستان جګړه نیابتي او پر وړاندې باید مقاومت وشي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاکار تایید کړی چې د دې ریاست پر مهال د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې له کډوالو سره مرسته شوې وه. رنګین د اطفر سپنتا دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې د پکتیکا والی تور ولګاوه چې د تیر حکومت پر مهال د تروریستانو له کورنیو سره مرسته شوې وه او د افغانستان حکومت د دې موضوع د څېړلو لپاره یو کمیسون ټاکلې. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین داد فرسپنتا دا خبر ردوي چې د حامد کرزي د حکومت په مهال په پکتیکا کې له داعش سره شاوخوا 2,000,000 مرسته شوې وه. ښاغلی سپنتا دا خبره وروسته له دې وکړه چې د پکتیکا والی عبدالکریم متین وویل د افغانستان د تیر حکومت د ملي امنیت د شورا له لوري په پکتیکا کې د داعش د غړو له کورنیو سره مرستې شوې دي. د افغانستان جمهوري ریاست د پکتیکا د والي د دې اراده څېړلو لپاره د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي په مشرۍ یو کمیسون ټاکلی چې څېړنه وکړي. دغه کمیسون ته ارګ دا دنده سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیز ډول په لسو ورځو کې وڅېړي او خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. رنگین داد فرسپنتا چې د حامد کرزي په حکومت کې د ملي امنیت سلاکارو تاییدوي چې د ده تر مشۍ لاندې شورا مرسته کړې، خو دا مرسته یې له تروریستانو او یا د هغوی د کورنیو له غړیو سره نه، بلکې له هغو 15,000 وزیرستاني کډوالو سره د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې کړې ده چې په پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو کې میشه شوي وو.
در وخت ما در همکاری با سازمان ملل متحد یعنی UNHCR
هغه وخت موږ د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنری د دې موسې له خوراکي پروګرام سره په ګډه خوراکي او نور مواد له اتو وزارتونو او افغاني ارګانونو لکه د کورنیو دفاع، مالیه، سرحدونو چارو، ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت سره په ګډه کډوالو ته انساني کومک ورکړ. دا کاملا انساني مرسته وه او هیڅ شی په دې کې پټ نه دي، او که څوک کومه ادعا کوي دا ایس آی په ژبه خبرې کوي. ښاغلی سپنتا همداراز ویل چې په هماغه وخت کې داعش نه وو او دوهم دوی داسې کسانو ته مرسته ورکړې چې د شوروي اتحاد د یرغل په مهال یې 15 میلیونه افغانانو ته پناه ورکړې وه. خو د پکتیکا والي ښاغلی متین ازادي راډیو ته وویل مرسته په برمل ولسوالۍ کې په داسې وخت کې وشوه چې د دې ولسوالۍ ډېره برخه د دولت له کنټروله وتلې وه.
ما د تېر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې همداسې وکړی چې په تېر حکومت کې په برمل ولسوالۍ کې چېرته چې دولتي حاکمیت تر 90% ده، $1,000,000 د مهاجرینو په نامه هلته ځي توزیع کېږي، ولې موږ
پر دې موضوع د څېړنې لپاره د ولسمشۍ له لورې په ګمارل شوي کمیسیون کې د عدلیه او د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالۍ مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسي جرګې دوهم نائب، د مشرانو جرګې دوهم نائب، د ولسي جرګې د دفاعي او ځمکنۍ بشپړتیا د کمیسیون رئیس، د ولسي جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسیون رئیس، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او سیمه ایزو چارو د کمیسیون رئیس شامل دي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو هیئت له پاکستانی پوځیانو سره شمالي وزیرستان ته تللی. افغان هیئت ته پاکستانی پوځیانو په وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد د خپلو عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه نور حال د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځ نن وویل چې د دوه ورځنیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 30 وسلوال طالبان په قبایلي سیمو کې وشلې دي. پوځیانو دا ادعا په داس وخت کې کړې ده چې د نیوز ورځپاڼه د پوځیانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان یو پوځي پلاوی د تورن جنرال محمد زمان وزیر په مشرۍ د چهارشنبې په ورځ شمالي وزیرستان ته ولاړ. افغان پلاوی په میرانشاه کې د پاکستاني پوځ مرکز ته ورغی او هلته د ضرب عذاب عملیاتو په اړه لنډ معلومات ورکړل شول. دا عملیات تیر کال د جون له میاشتې راهیسې پیل شوي دي او اسلام آباد وایي چې تر اوسه تر 1200 ډیر تروریستان پکې وژل شوي دي. د دغو عملیاتو تازه یو د شمالي وزیرستان په د تاخیر سیمه کې وشو چې د افغانستان پولې ته نږدې پراته ده. د پوځ په وینا تېره شپه په دې سیمه کې په بمبارۍ کې 22 ترهګر ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې 40 تنه د خیبر په تیرا سیمه کې وژل شوي وو. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په شکتو کې هم عملیات روان دي. شکتو د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته سیمه ده او پوځ وایي چې دلته 15 طالبان وشلې دي. له څلور ورځو راهیسې د شکتو شاوخوا لارې پوځیانو تړلې دي. پخوا به چې کله عملیات کېدل د موټرو لارې به بندې شوې، خو له دې ځایه به خلک د اړتیا په وخت په پښو د بنو تر شاره تلل چې 2 ساعته وخت به یې نیوی. اوس ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلې لار هم امنیتي ځواکونو تړلې ده او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
اخوا د فراه ولایت امنیه قومندان نن خپل دنده پیل کړه او فراهیانو ته ژمنه ورکړه چې قانوني کړنې به کوي او دغه ولایت امنیت به تامینوي. لبل خوا د فراه ولایت اوسیدونکي هم د نوي امنیه قومندان څخه غواړي چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. نور حال فراه څخه د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
روز ته ډیر انتظار فراه ولایت نوې امنیت قمندان معرفي او نن خپل دنده پیل کړه. فضل محمد سمدیار د کورنۍ چار وزارت لخوا فراه ولایت د نوې امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی دی. نوې امنیت قمندان په غونډه کې د نوموړي د پیژندګلوي په مخه جوړه شوې وویل چې د فراه ولایت د امنیت د ټینګښ لپاره به نوي پروګرامونه پلي کړي. فضل محمد سمدیار د فراه ولایت د نوې امنیت قمندان پیسې پولیسو ته خبرې کولې وویل چې په ټولو چارو کې به قانوني کړنې کوي او چا ته اجازه نه ورکوي چې د قانون خلاف عملو ته لاس ووهي.
اولین چیزی که برای ما مطرح اجراءات اقدام و عمل ما باید قانونی باشه. دوم اینی اقدام ما با اساس ضرورت های جامعه
دورنی چیز چی ما تا مطرح ده اقدار ده چیز ما اجراءات و عمل باید قانونی بی. دوم شای چیزه پای په خپل چارو کې په نظر کې نیسم هغه انډول دی. زما په ټول چارو کې باندې انډول وي تر څو وکولای شو د امنیت په ټینګښ کې پوره ونډه واخلو. په همدې حال کې د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم د امنیت قمندان څخه غوښتنه وکړه چې دغه ولایت امنیت ته پام وکړي، ځکه په دې وروستیو کې د فراه ولایت امنیت د اندېښنې وړ دی او که ورته پام ونه شي نو خطرناکې پایلې به ولري.
فراه یو هغه ولایت دی چې همیش وخت دښمن پکې ډېر ولر چالشونه مشکلاتونه تهدیداتو لاندې دی. زموږ خواهش ده نوي قمندان صاحب څخه نیتا دی چې په فراه کې د امنیتي وضعیت باندې د پولیسو بیا هم په جدي توګه تجدید نظر وکړي.
فراه ولایت د کابو څلورو میاشتو رئیس امنیت قمندان نه درلود او چارې د سرپرست لخوا اداره کېدلې. فضل محمد سمدیار چې اوس د فراه د امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی د کابل اوسېدونکی دی او مخکې په کورنیو چارو وزارت کې بېلابېلې دندې تر سره کړې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کابل کې د عام خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوې فرخوندې کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنجشنبې په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. په دې اړه به له کابله د صفي الله ستانکزي راستولی رپورټ واورو.
د وژل شوې فرخوندې پلار انجینیر محمد نادر د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته خبرداری ورکړ چې د لور په حق کې وړوکې تېروتنه هم د بخښلو نه ده. ښاغلي نادر دا خبر د پنجشنبې په ورځ د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیست غونډه کې وکړې. د فرخوندې پلار وایي چې د دې بنسټ له لارې به په ټولنه کې له خرافاتو سره د مبارزې په خاطر د خپلې لور پیل شوې مبارزه جاري وساتي.
د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو د فرخوندې د وژنې په قضیه کې وړوکې تېروتنه هم موږ ته د منلو نه ده. فرخونده نه یوازې زما لور بلکې د ټولې انساني ټولنې لور ده. له همدې امله غواړم چې د خپلې لور د فکرونو د جاري ساتلو په هدف د شهید فرخونده بنسټ پرانیزم.
فرخونده څه باندې یو میاشت مخکې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن عظیم الشان د پاڼو د سوځولو په تور په وهلو وهلو ووژل شوه او بیا یې جسد ته هم اور ورته شو. دا پیښه د خلکو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، د ملي وحدت د حکومت د مشرانو او نړیوالو له توند غبرګون سره مخ شوه. حکومت په هغه وخت کې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره. د دې پلاوي لخوا د څېړنو د نتایجو تر خپرېدو وروسته روښانه شو چې فرخوندې د قرآن پاک پاڼې نه وې سوځولې، بلکې په شاهدو شمشیره زیارت کې د ځینو کسانو د بې ځایه تور په خاطر د اور لمبه شوه. د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست تر دې دمه د فرخوندې د وژنې د قضیې په تړاو د پولیسو د یو شمېر منصوبینو په شمول 50 کسان نیولي او د ځینو دوسیې لویې څارنوالۍ ته لیږلي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ډاډ ورکړی چې د فرخوندې د وژنې د تورنو دوسیه به په سمه توګه وڅېړي او ډېر ژر به باصلاحیته محکمې ته وسپارلی شي. له بلې خوا د افغانستان په مشرانو جرګه کې یو شمېر سناتورانو د فرخوندې د بنسټ له پرانیستلو هرکلی کوي. انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیستنې سره به په ټولنه کې نظم راشي.
له دې بنسټه زما غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د نظم د راوستلو په هدف د فرخوندې له فکرونو او غوښتنو سره سم کار وکړي او د خرافاتو پر ضد مبارزه مخته یوسي.
یو شمېر مدني فعالان هم د فرخوندې په نوم په کابل کې د یو بنسټ له پرانیستل کېدو هرکلی کوي او هیله ښیي چې دا کار په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو لامل شي. دوی وایي چې د فرخوندې د قاتلینو عادلانه محاکمه هم کولی شي چې په ټولنه کې د اساسي اصلاحاتو په راوستلو کې اساسي رول ولوبوي او حکومت دې هم باید دې مسالې ته جدي پام وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په نوی دلی کې د هند په نړیوال سیډنیز مرکز کې د افغانستان د ولسمشر د سفر په درشل کې د هند افغانستان پر اړیکو یو بحث وشو. په دې بحث کې دې ته اشاره وشوه چې ولې د افغانستان ولسمشر تر ډیلی مخکې اسلام آباد او پیکینګ ته ولاړ. د بحث په برخوالو کې یو هم په کابل کې د هند پخوانی سفیر و. د څرګندونې جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
په کابل کې د هند پخوانی سفیر وایي چې هند به تر وسه وسه په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي، څو افغانان په خپلو پښو ودرېږي او خپلې پریکړې په خپله وکړي. د هند پخوانی سفیر جی ان پراسات د افغان ولسمشر د هند د سفر په درشل کې دا خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ اشرف غني هند ته په یو رسمي سفر ولاړ شي او دا د ولسمشر په توګه د ده لومړی سفر دی چې هند ته یې کوي. د هند پخوانی سفیر وایي هند د افغانستان په برخه کې صبر، هڅو او دوامدار هڅو ته اړتیا لري څو له دغه هېواد سره وروسته له څو لسیزو جګړو مرستې وشي. د پراسات په وینا هند په دې باور دی چې په افغانستان کې له منابعو پرته ثبات نشي راتلی او دا کار هغه وخت کیدی شي چې دغه هېواد د سوداګرۍ او ترانسپورت یو مرکز شي، داسې چې د مرکزي آسیا، ایران، هند او چین په یوې څلور لارې بدل شي. پراسات زیاته کړه چې له همدې امله په افغانستان کې د چین حضور د هند له نظره رخوونکی دی او نوی ډیلی د هغه هرکلی کوي. په دغه بحث کې چې په نوي ډیلي کې د هند په نړیوال څیړنیز مرکز کې جوړ شوی و، له پراسات څخه دا پوښتنه وشوه چې اشرف غني ولې د هند سفر وځنډاوه او تر دې مخکې پاکستان او چین ته ورغی. ده په ځواب کې وویل چې غني یو ملتپال افغان دی او موږ د هغه په کارونو کې کار نه لرو، خو موږ د سیمې په سطحه لوی تصویر ته ګورو. پراسات بیا وویل اشرف غني چې پاکستان ته ولاړ د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز خبر نه و چې دی مستقیما په راولپنډۍ کې د پوځ مرکزي قرارګاه ته ورځي، او دا ځکه چې غني پوهېده چې د افغانستان د ستونزو مرکز چیرته دی. د هند پخوانی سفیر بیا وویل د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره چې اشرف غني په درې ساعته خبرو کې څه ترلاسه کړل، پخوانی ځایناستی یې په دیارلس ساعته کې نه شوی ترلاسه کولی. د پراسات په وینا د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم چې کله په کابل کې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې برخه اخیستې وه، په ښکاره یې پاکستاني استازي ته وویل چې تاسو هغه څه نه دي کړي چې ژمنه یې تاسو کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ایران وبخې د امریکا ته دفاع وزیر اندېښنه ښودلې چې ښایي د ایران کښتۍ پرمختللې وسلې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته ورسوي. وړاندې داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې نهه ایراني کښتۍ د یمن په لورې تللې او ګمان کېږي چې حوثي یاغیانو ته به وسلې پکې بار وي. که دا خبره سمه وي نو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پرېکړې لیک څخه به یوه سرغړونه وي. فریبا ظاهر نور جزئیات دروړي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا اندېښنه وښوده او ویل هیڅ څوک داسې کم دلیل نه لري چې له مخې یې په اوسنیو شرایطو کې پرمختللې وسلې انتقال کړي. سپینه ماڼۍ وایي یو اس اس تھیودور روزولټ تیاروړونکې کښتۍ هم د یمن د سواحلو په لور روانه ده ترڅو د امریکا متحده ایالاتو له نورو جنګي بیړیو سره یوځای سي او د سوداګریزو او لارښودونکو کښتیو خوندیتوب ډاډه سي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات په هڅه وکړي چې په زوره یوه ایراني کښتۍ ودروي او د نن ورځې تر څو وګوري چې آیا دغه کښتۍ یمن ته ځي، کارتر وویل چې متحده ایالات څو انتخاب لري. هغه زیاتوي موږ په هغه موقعیت کې نه یو، بلکې اوس هغه موقع ده چې باید بېلابېل لوري په همدې اړه پر یوه میز سره راټول کړو. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د سعودي په مشري ائتلاف د سهشنبې په ورځ ویلي وو چې خپل ټاکل سوي اهداف یې ترلاسه کړي او په یمن کې یې پر حوثي شیعه یاغیانو د هوایي بریدونو ختم اعلان کړ. د امریکا لپاره د سعودي عربستان سفیر عادل الجوبیر د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل دی وایي حوثیانو ته باید دا غلط فهمي پیدا نه سي، موږ به د دې لپاره چې په زور زیاتي سره د هغوی لخوا د یمن د نیول کېدو مخه ونیسو د ځواک کارولو ته دوام ورکړو. عادل الجوبیر دغه راز د یمن په برخه کې ایران هم یوه ستونزه وبلله. دی وایي ایران په یمن کې د ستونزو یوه برخه ده نه د حل لارې. ایران کولی سو د حوثیانو د ملاتړ په درولو سره د یمن په برخه کې مرسته وکړي، دا هغه څه دي چې موږ نه دي لیدلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اپریل پر 28 نیټه ایران ته د یمن په لورې د وسلو د لیږلو په اړه خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې کیدای سي دا په سیمه کې د نورو کښتیو د تګ راتګ په وړاندې یو ګواښ وي، خو ایران په یمن کې یاغیانو ته د وسلو د لیږلو اداوي ردوي. په همدې حال کې په یمن کې د سعودي په مشري ائتلاف الوتکو پر حوثي شیعه یاغیانو څو ساعته وروسته له هغه بمباري وکړه چې د هغوی په وړاندې د هوایي بریدونو د ختم اعلان کړی و. په امریکا کې د سعودي سفیر خبرداری ورکوي چې که یاغیان په هر ډول خشن عمل لاس پورې کوي نو ریاض به یې جواب ورکړي. حوثي یاغیانو په جنوري کې د یمن د پلازمینې کنټرول واخیست او ولسمشر عبدالربو منصور هادی عدن ته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د سعودي په مشرۍ ایتلاف د هوایي بریدونو له پیل راهیسې شاوخوا زر تنه په یمن کې وژل شوي دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره موږ دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. تاسو په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 12.6 اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 7.5 اوریدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، رپورټونه او خبرونه له تصویرونو او نور تفصیل سره کتلی شئ. دا نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یوه بله نیم ساعته خبري مجله لا پاتې ده. تاسو یې اوریدو ته رابولم. زرغونه منګل په سټوډیو کې ده او دا نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کوي.
با تشکر از شما اجمل اند شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین، تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان این نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور غنی امروز به ننګرهار سفر داشت و هم بیاناتی داشت. ایره هم مشنوین که مقامات امنیتی افغان گفتن سال جاری میلادی برای نیروهای امنیتی افغان پر چالش خواهد بود، زیرا به گفته اونا گروه های مختلف تلاش دارند تا فعالیت های خود در افغانستان شدت ببخشند. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید مخالفین مسلح با کشتار مردم بیگناه نمیتوانند حکومت را به سقوط مواجه سازند. وزارت داخله میگوید به زودی عملیات بهاری را در مناطق ناامن افغانستان آغاز میکند. اردوی پاکستان میگوید در حملات هوایی دو روز گذشته در وزیرستان شمالی حداقل 47 جنگجوی طالبان کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید مخالفین مسلح با کشتار زنان و کودکان و افراد بیگناه نمیتوانند دولت را با سقوط روبرو کنند. رئیس جمهور اشرف غنی پیش از چهارشنبه امروز همراه با عبدالله رئیس اجرایی به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننګرهار سفر کرده و با مردم در آن ولایت دیدار و گفتگو کرد. آقای غنی گفت:
نن هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنی وزنی،
آنانی که کودکان و زنان ما را به قتل می رسانند، این را باید بدانند که دولت افغانستان را سقوط داده نمی توانند. اگر دلاوری دارند پس با نیروهای امنیتی ما مقابله کنند. این کار شجاعانه نیست که به بانک ها حمله کنند. در این گرد همایی همچنان رئیس جمهور غنی به تلاش برای رسیدن به صلح تاکید کرد. مقامات ولایت بادغیس میگویند برای رهایی 9 تن از نیروهای پلیس سرحدی که به چنگ مخالفین مسلح در این ولایت افتادند، عملیات راه اندازی خواهد شد. میرویس میرزاکوال سخنگوی سرپرست ولایت بادغیس امروز به رادیو آزادی گفت در جریان دو روز گذشته که میان نیروهای پلیس سرحدی و مخالفین مسلح در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرغاب این ولایت درگیری صورت گرفت، 9 تن از این نیروها به دام مخالفین افتادند. مردم محل گفتند طالبان این 9 تن را به قتل رساندند. وزارت داخله میگوید به زودی عملیات بهاری را در مناطق ناامن افغانستان آغاز میکند. نورالحق علومی وزیر داخله امروز در یک جلسه امنیتی گفت نیروهای امنیتی از هر لحاظ آمادگی دارند و به زودی این عملیات در ولایت‌های زابل، غزنی و بدخشان راه اندازی خواهد شد. اصغر استانکزی به حیث کاپیتان تیم کرکت افغانستان و جاوید احمدی به حیث معاون وی مقرر شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید آقای استانکزی به اساس تجربه و شایستگی تعیین شده است. محمد نبی ایساخیل کاپیتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان به روز دوشنبه از وظیفه‌اش استعفا داد. ادامه اخبار. اردوی پاکستان میگوید در حملات هوایی دو روز گذشته در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی حداقل 47 جنگجوی طالبان کشته شدند. در اعلامیه قوای نظامی پاکستان آمده است که این حملات قرارگاه طالبان را در منطقه داتاخیل هدف قرار دادند. تعداد تلفات و هویت کشته شده ها را نمیتوان تصدیق و یارت کرد، چون رفتن ژورنالیستان به این مناطق کوهستانی ممنوع است. این منطقه با افغانستان هم سرحد است و در گذشته هم هدف حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی قرار گرفته است. سفیر عربستان سعودی در امریکا میگوید ایران با قطع حمایت از شورشیان حوثی میتواند در حل بحران یمن کمک کند. عادل ارجبای دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت شورشان حوثی باید این تصور را اثر بیرون کنند که ما در برابر اعمال تعرضی آنها هیچ کار نخواهیم کرد و استفاده از قوای نظامی علیه چنین اعمال آنها ادامه خواهد یافت. ما قوای هوایی آنها را از بین برده ایم، ما راکت های دوربرد آنها را نابود کرده ایم، تا جایی که ما می دانیم ما فرماندهی آنها را کاملا و یا قسما از بین برده و اسلحه ثقیل آنها را هم نابود کرده ایم. از نگاه استراتژیک ما حرکت آنها را مشکل ساخته ایم. ما در حقیقت توانایی آنها را از بین برده ایم و تهدیدی را که آنها به عربستان سعودی ایجاد کرده بودند رفع کرده ایم. سفیر عربستان سعودی در واشنگتن عادل الجبیر افسود ایران بخشی از مشکل در یمن می باشد، نه بخشی از راه حل. ایران می تواند با قطع کمک ها به شورشان حوثی در این راستا کمک کند، ولی به گفته سفیر عربستان در امریکا تا حال چنین کار را انجام نداده است. صدر اعظم فرانسه مانوئل وال می گوید از حمله ماه جنوری افراطیون در پاریس که 20 کشته بر جا گذاشت تا حال از 5 حمله دیگر آنها جلوگیری شده است. مانوئل وال به یک رادیوی فرانسوی گفت یکی از افراد بازداشت شده که می‌خواست حمله را انجام بدهد در 19 ماه اپریل اشتباهاً به پای خود فایر کرد و بعداً برای انتقال خود به شفاخانه به آمبولانس تلفن کرد که این عمل پلیس را مشکوک ساخت. به گفته مقامات فرانسه مرد 24 ساله الجزایری که در پاریس دستگیر شد می‌خواست یک و یا چند کلیسا را هدف قرار بدهد. به گفته صدر اعظم فرانسه تهدید حملات تروریستی در این کشور هیچگاه به اندازه امروز جدی نبوده است. و وزیر خارجه روسیه به همتای آمریکایی خود گفته است تعلیماتی که سربازان آمریکایی به قوای سرحدی اوکراین میدهند با آتش بسی که به کمک جامعه جهانی در شرق اوکراین حکم فرما شده است مغایرت دارد. سرگی لاوروف این موضوع را در صحبت تلفنی با جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز کرده است. در حدود 300 مربی نظامی آمریکا از 20 اپریل به این سو در منطقه غربی اوکراین به سربازان اوکراینی تعلیم میدهند. از جانب دیگر کشورهای غربی به شمول آمریکا روسیه را متهم می‌سازند که به جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک مالی و نظامی می‌رساند، ولی روسیه این ادعا را رد می‌کند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری می‌شنوید. رئیس جمهور غنی در سفرش به ننگرهار به مخالفین ماسله دولت پیام داد
که میلنی دی اموگ امنیتی قوا و سر مخامخ سی راستی دی افغانستان ولسمشر و وزنی سر میده دی وطن نا قربان.
مقامات امنیتی افغان میگویند سال جاری میلادی برای نیروهای امنیتی افغان پر چالش خواهد بود. در این حال هفتن سربازان سرحدی افغان در نزدیکی سرحد با ترکمنستان از سوی طالبان مسلح کشته شدند.
تاریکی شب 4 افراد پوسته ماینگذاری کرده بودند و ماینا را انفجار داده که متاسفانه در 7 نفر ما پلیس سرحدی ما شهید شده که جسدهایشان را امروز ما به دست آوردیم.
نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان تخطیهای ارتکاب یافته توسط کمیسیون‌های انتخاباتی را می‌شمارند.
دو مورد در قانون اساسی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته، 20 مورد در قانون انتخابات نقض شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات.
شنونده عزیز، چنانچه در خبرهایی که افغانستان شنیدین، رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز برای غمشریکی با خانواده های قربانی های حمله تروریستی اخیر در جلال آباد به ننگرهار رفتن. رئیس جمهور غنی در این مراسم گفت که جنگ بالای افغانستان تعمیل شده. عبدالله عبدالله هم گفت که بررسی وضعیت امنیتی ولایت ننگرهار ادامه داره. جاوید نعیمی با جزئیات موضوع.
6 روز از حادثه مرگبار در شهر جلال آباد گذشت و رئیس جمهور و رئیس اجرایی امروز با شمار از مقام‌های حکومت به این شهر رفتند. آنها در مراسم فاتحه‌گیری قربانیان حمله روز شنبه در ننگرهار شرکت کردند و این رویداد را غم‌انگیز خواندند. رئیس جمهور اشرف غنی گفت که جنگ بالای افغانستان تحمیل شده، در حالی که به گفته وی افغان‌ها صلح می‌خواهند. آقای غنی افزود اگر دشمنان مردم افغانستان جرأت دارند با نیروهای امنیتی رویارویی کنند، نه اینکه کودکان افغان را بکشند.
نن هغه څوک چې موږ ماشومان او میرمنی وزنی
امروز کسانی که کودکان و زنان ما را میکشند به این باید پی ببرند که دولت افغانستان را سقوط دادن نمیتوانند. اگر مرد هستند با نیروهای امنیتی ما روبرو شوند. این کار مردانگی نیست که بالای بانک ها در جریان روز حمله کنند. بیایید رئیس جمهور افغانستان را بکشید. رئیس جمهور تاکید ورزید که رویه همه بالاست و افغان ها برای کس سرخم نمی کنند. در حمله انتحاری روز شنبه در شهر جلال آباد حدود 35 تن جان دادند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور غنی در امان روز گروه شورشی دولت اسلامی را مسئول این رویداد دانسته بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم رویداد اخیر در ولایت ننگرهار را غم انگیز عنوان کرده است. آقای عبدالله امروز گفت که تمامی مردم افغانستان خود را در این حادثه غم شریک می دانند و افزود که بررسی وضعیت امنیتی ننگرهار ادامه دارد.
دی امنیتی وضعیت بررسی
بررسی وضعیت امنیتی از صبح امروز در جلسه امنیتی آغاز شده است که چاشت و عصر بالای آن بحث خواهیم کرد. مشکل اصلی که ما و شما با آن روبرو هستیم نبوده امنیت است. بنان برای آن باید راه حل پیدا شود. از تقریبا 3 هفته به این سو حملات انفجاری و مسلحانه تنها در ننگرهار محدود نمانده و مناطق مختلف افغانستان به شمول بدخشان، بادغیس، خوست و غزنی شاهد چندین رویداد مرگبار بودند که در نتیجه ده‌ها تن جان دادند. با آنکه وابستگان گروه داعش در افغانستان مسئولیت حمله در شهر جلال آباد را پذیرفتند، اما شمار از مقام‌های افغان و ناتو و همچنان آگاهان نظامی به این ادعا به دیده شک می‌نگرند و می‌گویند که تا حالا شواهد کافی در این مورد به دست نیامده است.
در مورد سفر امروزی که رئیس جمهور غنی به ننگرهار شنیدین، در ادامه مسائل خبری باید گفت شنونده عزیز که وزارت داخلی افغانستان برای مهارسازی فعالیت‌های مخالفین مسلح دولت عملیات‌های بهاری را در سراسر کشور را اندازی می‌کنه. نورالحق علومی وزیر امور داخله هشدار داده که افغانستان مکان جاسوسا و خدمتگزارای بیگانه ها نیست و اونایی که قانون افغانستان نمی‌پذیرن با انجام عملات حراس افکنانه جان مردم می‌گیرن، از سوی نیروهای امنیتی کشور به خاک و خون کشانده خود شدن. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
نیروهای امنیتی افغانستان با انگیزه فراتر از گذشته به انجام عملیات‌های نظامی در بهار پیش رو آمادگی می‌گیرند. به گفته وزارت امور داخلی این کشور، این عملیات‌ها در نخست در ولایت‌هایی که بیشتر حضور مخالفان مسلح دولت در آن محسوس است، آغاز و رفته رفته به ولایت‌های دیگر گسترش می‌یابد. وزارت امور داخله می‌گوید نیروهای امنیتی در تمامی عملیات‌های نظامی پیروز بودند. بکنون برای انجام عملیات‌های بهاری که در ولایت‌های زابل، غزنی و بدخشان راه‌اندازی خواهد شد، آماده شدند. نورالحق علومی وزیر امور داخله هشدار می‌دهد کسانی که امنیت افغانستان را برهم می‌زنند و برای کشورهای خارجی جاسوسی می‌کنند، در افغانستان جا ندارند و نیروهای امنیتی کشور آنان را از پا در خواهند آورد.
امکانات کافی هست. ما برای فصل جدید پلان‌های ماروی در تمام ولایات افغانستان پیش بین شدیم. از المن موفقانه برآمد. زابل و غزنی به صلح شروع شده. داستانه شروع شدن نشستیم.
آقای علومی این سخنان را روز پنجشنبه در نشست مشترک با نماینده پلیس اتحادیه اروپا در کابل مطرح کرد. ذوالفقار بخشی از عملیات‌های بهاری نیروهای امنیتی کشور است که در ماه‌های گذشته در ولسوالی سنگین ولایت هلمند راه‌اندازی شد. بخش بزرگ این عملیات‌ها را نیروهای اردوی ملی عهده‌دار بودند و نیروهای امنیتی پلیس نیز در این عملیات با آنان همگام رزمیدند. به گفته وزارت امور داخلی افغانستان در این عملیات تلفات سنگین به گروه طالبان وارد شده است. وزارت امور داخله در حالی از آغاز عملیات‌های نظامی در بهار امسال در سراسر کشور سخن می‌زند که بسیاری از ولایات کشور شاهد ناامنی‌ها بوده است و طالبان مسلح نیز از آغاز عملیات بهاری موسوم به عزم خبر دادند.
در این حال مقامات امنیتی افغان گفتند که سال جاری میلادی بر نیروهای امنیتی افغان پر چالش خواهد بود، زیرا به گفته این مقامات امنیتی گروه های مختلف تلاش دارند تا فعالیت های خود در افغانستان شدت ببخشند. کمیسیون امور دفاعی که ولسی جرگه افغانستان و کارشناسای امور نظامی هم سال جاری را سال امتحان بر نیروهای امنیتی افغان خوانده و گفتند که نیروهای افغان توانایی که مبارزه با چنین گروه ها را دارند اما به تجهیزات نیاز دارند. فریبا واحدی جزئیات دارد.
در ادامه حملات جنگجویان داخلی و خارجی در افغانستان، مقامات امنیتی افغان میگویند سال 2015 میلادی در این کشور سال تداوم جنگ علیه مخالفان مسلح دولت خواهد بود. این مقامات امنیتی که نخواستند از آنها نام برده شود، روز پنجشنبه اظهار داشتند که در این سال عملیات‌ها شدت می‌یابد و احتمال می‌رود تلفات نیز در افغانستان افزایش یابد. در این حال کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه و آگاهان نظامی میگویند که در سال جاری پیش برده عملیات‌های نظامی از سوی نیروهای امنیتی افغان به تنهایی یک چالش بزرگ در برابر آنها خواهد بود. خالد پشتون عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه در صحبت با رادیو زدی گفت همکنون در غرب کشور جنگ‌های نیابتی جریان دارد.
سال بعد از 13 سال سال اول است که افغان‌ها یا قوت‌های افغانی به تنهایی بدون جامعه بین‌المللی سال عملیات خود و پیش میبرن. یک چلنج توجه اونا هستن. مسئله دومی افغان ها را خیلی زیاد به تشویش انداختن و مسائل مخالفین هستن. سابق ما تنها به طالبا و حزب اسلامی دست و گریبان بوده. امسال داعش در اونا اضافه شدن.
مسئولان امنیتی گفتند که در سال 2015 میلادی در کنار طالبان مسلح و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، گروه‌های متعدد مسلح دیگر چون گروه دولت اسلامی و شبکه القاعده نیز تلاش دارند تا فعالیت‌هایشان در افغانستان را گسترش دهند. با گفته آنان افغانستان تلاش دارد روابطش را با پاکستان و ایران بیشتر و بهتر سازد تا از چنین جنگ‌های نیابتی نجات یابد. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شوند که در این اواخر فعالیت‌های مخالفان مسلح داخلی و خارجی و ناامنی‌ها در افغانستان افزایش یافته است.
در حالی که مقامات امنیتی از بد شدن اوضاع سال جاری میلادی سخن گفتند، 7 تن از سربازای سرحدی که افغان در نزدیکی سرحد با ترکمنستان از سوی طالبای مسلح کشته شدند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از نیمروز گزارش فرستاده.
مقامات ملی در بادکیس میگن در جریان زده‌خوردهای مسلحانه میان گروهی از طالبان مسلح با نیروهای سرحدی در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرقاب ولایت بادکیس 9 تن از سربازان یک پسته امنیتی لادرک شده بودند. میرویس میرزکوال سخنگوی سرپرست ولایت بادکیس در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی اجساد 7 تن از این افراد را از داخل یک پسته امنیتی در منطقه موریچاق در سرحد با کشور ترکمنستان پیدا کردند، ولی از سرنوشت 2 تن دیگرشان خبر در دست نیست. آقای میرزکوال میگوید نیروهای پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان به همکاری کماندوهای اردوی ملی عملیات را به خاطر پاکسازی منطقه از وجود طالبان آغاز کردند.
طالبان که دیروز از تاریکی شب 4 افراد پوسته ماینگذاری کرده بودند، ماینا را انفجار داده که متاسفانه هفت نفر ما پلیس سرحدی ما شهید شده که جسدهایشان امروز ما به دست آوردیم و 2 نفر تا هنوز نادرک است و در کل دشمن 4 افراد پوسته را ماینگذاری کرده بود. امروز تیم تکنیکی با ساحه رفته ماینا را پاک کرده و فعلا ساحه تحت تسلط نیروهای دولتی ما قرار داره و علی توریستا و طالبای مسلح کماندوی اردوی ملی امرای پلیس سرحدی یک جا در ساحه عملیات میکنند تا ساحه را در کل پاک سازی نمایند.
این افراد در حال کشته شدن که درست قبل گروهی از طالبان مسلح اطراف پست‌های امنیتی نیروهای پلیس سرحدی را در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرقاب ولایت بادکیس محاصره کردند و حملات مسلحانه را به دفع از بین بردنشان انجام دادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات ارشد روسی گروه شورشی دولت اسلامی را تهدید بزرگ برای کشورشان و افغانستان دانستند. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه بر افغانستان گفته که داعش در داخل خاک افغانستان 4 مرکز تنظیم و آموزش ایجاد کرده. در این حال وزیر خارجه روسیه هشدار داده که صدها شهروند او کشور که به داعش پیوستند ممکن حملات را در خاک روسیه هم انجام بدن. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
مقام های روسیه شورشیان تندرو عراق و سوریه را برای افغانستان و روسیه خطرناک دانستند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گروه شورشی دولت اسلامی را دشمنان بزرگ کشورش خوانده است. همچنان زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته که این گروه تا پایان امسال به یک خطر بزرگ برای افغانستان مبدل خواهد شد. داعش یعنی گروه دولت اسلامی پس از حمله تروریستی در جلال آباد ادعای ضد و نقیض کرده است. نماینده خاص روسیه برای افغانستان در صحبت با خبرگزاری انترفاکس با اشاره به حضور داعش در افغانستان میگوید فکر میکند که این گروه تا پایان امسال و یک تهدید واقعی مبدل می شود و سال آینده خطر بزرگ خواهد بود. به گفته کابولوف، گروه شورشی دولت اسلامی در ماه‌های اخیر موقف خود را در افغانستان تقویت کرده است. با باور وی تا جایی که روسیه می داند گروه داعش بر اساس هدفش صفوف خود را گسترده می سازد و برای تقویت موقفش در داخل خاک افغانستان 4 مرکز تنظیم آموزش را ایجاد کرده است. دیدگاه کابولوف این است که تندروان داعش نمی خواهند با طالبان وارد جنگ شوند و در مقابل تعهد دارند که حکومت را بگیرند. او در این حال احتمال درگیر شدن طالبان و داعش را رد نکرد. در این هفته قمندان امنی ولایت هلمند اسناد طالبان و گروه داعش را بر رسانه ها نشان داد و ادعا کرد که هر دو گروه علیه یکدیگر جهاد اعلان کردند. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه گروه شورشی دولت اسلامی را دشمن اصلی کشورش دانسته است. سرگی لاوروف همچنان هشدار داده که صدها شهروند روسیه که با داعش در جنگ های عراق و سوریه یکجا شدند ممکن حملات را در خاک روسیه انجام دهند. لاوروف به روز چهارشنبه بر رادیوهای ایکو مسکوی، گورورت مسکوا و سپوتنیک گفت و حالا گروه دولت اسلامی را بزرگترین دشمن خود فکر می کند زیرا به گفته لاوروف صدها شهروند روسیه، صدها اروپایی، صدها آمریکایی و صدها شهروند کشورهای مشترک المنافع در صفوف این گروه می جنگند. وزیر خارجه روسیه همچنان از تهدید روسهای تندرو که در کنار گروه دولت اسلامی مشغول جنگ هستند هشدار داد. پیش از لاوروف شمار دیگر از مقام های روسی از تهدیدهای گروه شورشی دولت اسلامی در داخل خاک روسیه هشدار داده بودند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان گفتند که کمیسیون‌های انتخاباتی کشور در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از سال گذشته بیش از 30 مورد قانون انتخابات نقض کردند. فرشته ندا با جزئیات موضوع.
یک گزارش تحقیقی فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نشان می‌دهد که کمیسیون‌های انتخاباتی در انتخابات سال گذشته 2 مورد قانون اساسی و 34 مورد قانون انتخابات را نقض کردند. مسئولان این مؤسسه روز پنجشنبه در هنگام نشر این گزارش گفتند که این تحقیق از سوی آنان در مدت یک سال گذشته انجام شده است. محمد نعیم اصغر عضو فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در مورد این گزارش چنین میگوید:
در حدود 36 مورد نقض قوانین از طرف دو کمیسیون صورت گرفته که 2 مورد در قانون اساسی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته، 20 مورد در قانون انتخابات نقض شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات، 5 مورد قانون تشکیل وظایف صلاحیت ها از طرف کمیسیون انتخابات نقض شده، 4 مورد قانون انتخابات از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی و 6 مورد در رابطه با قانون تشکیل وظایف صلاحیت ها کمیسیون شکایات انتخاباتی نقض کردند.
انتخابات دور اول ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان با تاریخ 16 حمل 1393 و انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در 24 جوزای همین سال برگزار گردید. اعضای فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگویند که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 5500 تن و در دور دوم حدود 11000 کارمند کمیسیون انتخابات در تقلب دست داشتند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که قرار است در 3 ماه آینده مشکل ویزه اقامت مهاجرین افغان در ایران حل شود. اسلام الدین جرات سخنگوی ای وزارت گفته که یک کمیسیون مشترک کابل ایران روی همین موضوع کار آغاز کرده، ای در حال است که قرار است میعاد ویزی 450 هزار مهاجر افغان که در حال حاضر در ایران زندگی میکنند عنقریب پایان بیابد. ایران حدود 6 ماه پیش ویزه اقامت 450 هزار مهاجر افغان پس از سفر یک هیئت بلند رتبه افغان به ایران برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. همکارم فرشته نگاه مصاحبه را با اسلام الدین جرات انجام داده و نخست ازش در مورد اقدامات وزارت مهاجرین افغانستان برای حل مشکل ویزه مهاجرین افغان در ایران پرسیده.
جانب ایرانی و به مقصد جانب افغانستان کمیته ای را موظف داشتن، هیئت از دو طرف توضیح شد تا 3 ماه آینده روی تمامی موارد و چگونگی قانون من ساختن حضور از اینها و همچنان تمدید ویزه کار بالاتر از 500 هزار افغان در جمهوری اسلامی ایران صحبت صورت گرفت و موکول شد پس از اینکه کمیته دو جانبه طرحهای پیشنهادی خود داشته باشد و روی تمامی مسائل و موارد مختلف بحث میکنن تا 3 ماه آینده امیدواری وجود داره که ویزه از اینا هم تمدید شد.
شما 3 ماه آینده را ذکر کردین، مگر قرار است که ویزه 450 هزار مهاجر افغان در چند روز نزدیک به پایان بیفته، پس در جریان 3 ماه یا به سرنوشت میباشن؟
به هیچ وجه. در جلسات متعددی که با مقامات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط و کسایی که کارش تمام میشه در حال حاضر صحبتهایی که صورت گرفته، هر دو جانب در این قسمت تفاهم خود داشتیم که در طول 3 ماه یک میکانیزمی که بتونه پاسخگو باشه بر مشکلات از اینا از جمله تمدید ویزه روی میز است که انشاءالله حتما چراغهای سبز کرد. جانب ایران در این قسمت ما دریافت کردیم و همچنان از گذشته ها به این طرف امو صبر و حوصله جمهوری اسلامی ایران در برابر فاقدین مدرک افغان در جمهوری اسلامی ایران نشان داده که اونا با مشکل موازی نخواهد بود، اما در طول 3 ماه آینده و مشکلات از اونا پاسخ گفته میشه. هست
اسلام الدین جرات سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ایالات متحده آمریکا از اینکه احتمال دارد کشتی‌های ایرانی سلاح به یمن انتقال بدن ابراز نگرانی کرده. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا دیروز به خبرنگارا گفت که دلیل وجود ندارد که اسلحه مدرن به داخل بحران انتقال داده شود که می‌حال از حد معقولیت خارج شده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم آرش همایون مشنویم.
آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید ایالات متحده در مورد احتمال این که شاید کشتی‌های ایرانی حامل اسلحه به یمن باشند نگران است. آشتون کارتر روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت دلیل وجود ندارد که کسی اسلحه مدرن را به داخل بحران انتقال دهد که همین اکنون از حد معقولیت آن خارج شده است. این اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به تعقیب نشر گزارش‌ها در مورد این که 9 کشتی ایرانی به استقامت یمن در حرکتند صورت گرفته است. احتمال دارد این کشتی‌های ایرانی حامل اسلحه برای شورشیان حوثی در یمن بوده و محموله این کشتی‌ها می‌تواند یک تخطی از فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. قصر سفید میگوید کشتی تیاره بردار USS تئودور روزولت نیز به سوی سواحل یمن در حرکت است تا به خاطر اطمینان از آزادی تردد کشتی‌های تجارتی به سایر کشتی‌های آمریکایی در آن منطقه بپیوندد. این در حال است که روز سه‌شنبه نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان با اظهار این که اهداف تعیین شده به دست آمده است، پایان حملات هوایی را بر موازی حوثی‌ها در یمن اعلان کرد. عادل الجبیر سفیر عربستان روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت نزد حوثی ها نباید یک توهم ایجاد شود. ما به خاطر جلوگیری از عملکرد سلطه‌جویانه آنها برای اشغال یمن از قوا استفاده خواهیم کرد. عادل الجبیر همچنان با ابراز این که ایران یک بخشی از مشکلات در یمن است اظهار داشت.
جزء من المشكله في اليمن.
ایران در یمن بخشی از راه حل نه بخشی از مشکلات است. ایران می توانست با متوقف ساختن حمایت از حوثی ها به یمن کمک کند و این چیزی است که ما آن را ندیدیم.
فهذا الشيء ما شفناه.
روز سه‌شنبه بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به ایران هشدار داد که انتقال اسلحه به یمن می تواند به حیث یک تهدید برای ترافیک و تردد کشتی ها در این منطقه استفاده شود. در ماه جنوری شورشیان حوثی شهر صنعا پایتخت یمن را اشغال کردند و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن به شهر عدن پناهنده شد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد از آغاز عملیات ائتلاف برابری عربستان تا اکنون حدود 1000 تن در یمن کشته شدند.
از جنجال های سیاسی بین المللی شنیدین یک موضوع خبری داخلی که متاسفانه به سبب کمبود وقت از نشر باز ماند ای است که جنبش مدنی عدالت اجتماعی افغانستان از حکومت خواسته تا هر چه زودتر نامزد وزیر دفاع و کاندیدای ستر محکمه لوی سارنبالی و در افغانستان بانک به ولسی جرگه معرفی کنه. اونا همچنان گفتن که در تعیین والی ها هم باید از سوی حکومت اقدامات جدی صورت بگیره. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگلستان زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیویتان روشن بارین و تا درست چند ثانیه بعد رادیو آشنای صدای امریکا را روی امی موج رادیویی بشنوین. شامتان خوش.